د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکي. د بلوچستان په چمن کې دروان پرلط مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي دي چې له کبله یې یو تن وژل سوی او تر لس نور زیات ټپیان دي. د سره صلیب نړیوال اداره وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی او د حماس یو پلاوی د اوربند او یرغمالیانو خوشي کولو لپاره د تړون پر وړاندیز د خبرو اترو په مخه مصر ته تللی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په چمن کې دروان پرلط مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي دي چې له کبله یې د دوی په وینا یو تن وژل سوی او تر لس زیات نور ټپي سوي دي. د پرلط ویاند صادق اڅکزي نن مشال رډیو ته وویل چې کله دوی نن د غرمې ډوډۍ ته تللي وو نو اف سي ځواک یې پر احتجاجي کیمپ برید کړی او خیمې سوځولې دي.
دولس نیم بجو بعد چې وخت بس و د ډوډۍ و د لمانځه په دا حالاتو کې فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه. پلان سوګې سوال د واره استعمال کی فوټیج زمر سرستا او داغه بعد به قاعده بیا ګولۍ وچلولې.
په کوټه کې د اف سی ځواک ویاند کرنل عبدالوهاب مشال رادیو ته ویل چې دوی په دې اړه معلومات راغونډوي. په عین حال کې په چمن کې سوداګرو شټر ډاون هړتال کړی او د چمن او کوټې ترمنځ غزیدلې لوی لارې هم تړلې ده. بلخوا په چمن کې د سرحدي ځواک د مرکز مخې ته ګڼ شمیر پولیس راغونډ سوي دي ځکه چې د ځایي خلکو په وینا په ښار کې حالت کړکېچن سوي دي. د یادونې وړ ده چې په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 21مې نیټې پرلط روان دي. دوی غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تګ را تګ لپاره دی د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د میرانشاه پولیس ثانی یو چارواکي عمر خان او سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مشران وایي چې نامعلوم وسلوالو د جماعت اسلامي شمالي وزیرستان په خواني امیر او د سپلګي سیمه منتخب ویلج چرمن ملک رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وشل دي. پولیس او ځايي خلک وایي چې رحمان الله وسلوالو په تپی سیمه کې په ډزو وشل دي. تپی هغه سیمه ده چې تر دې وړاندې د صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ملک کلیم الله دغلته وژلی و. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پیپلز ګوند له خوا فیصل کریم کونډای د خیبر پښتونخوا او سردار سلیم حیدر خان د پنجاب د گورنر په توګه نومول سوی دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مئی پر درېمه ناوخته پر ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل ډاډه دی چې فیصل کریم کونډای او سردار سلیم حیدر به د خپلې چوکۍ له غوښتنو سره سم په پوره وقار خپلې دندې پر مخ وړي. د وزیر اعظم د دفتر یوې سرچینې نن د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې بلاول بټو زرداری په دې اړه له وزیر اعظم شهباز شریف سره هم خبرې کړې دي. له قانون سره سم به وزیر اعظم اوس دا نمونه د منظوري لپاره ولسمشر ته لیږي. دا مهال د مسلم لیگ نون بلیغ الرحمن د پنجاب او د جمعیت علما اسلام فی ډلی حاجی غلام علی د خیبر پښتونخوا گورنر دی. بل پلو پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د بلوچستان د گورنری لپاره جعفر خان مندوخیل نومول دی خو په دې اړه رسمي اعلامیه نه ده خبره سوې. د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خبریالانو په خوزدار کې د خبریال وژنې خلاف احتجاج کړی دی. د خبریالانو استازو په مظاهرو کې له حکومت غوښتنه کړې چې د خبریالانو د تحفظ لپاره عملی اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د سیمې د پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه ووژل شول. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فیډریشن وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی. د فیډریشن پرون په یو بیان کې ویل چې د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. بیان زیاتوي چې د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیاکتنې پرته ممکن نه دي. او د حماس یو پلاوی د اوربند او يرغمالیانو خوشی کولو لپاره د تړون پر وړاندیز د خبرو اترو په مخه نن د مصر پلازمینه قاهره ته رسیدلې دي. د مصر له دولت سره تړلې رسنۍ القاهره نیوز دا خبر نن د یو لوړپوړي سرچینې لخلي ورکړي، خو د هغوی نوم یې نه دی یاد کړی. یادې سرچینې ویلي چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر ګرځول سوي سازمان حماس او اسرائیلو ترمنځ په خبرو اترو کې مهم پرمختګ شوی دی. د دوی په وینا مصري منځګړي د زیاتره اختلافي ټکو په اړه پر فارمولا سره سلا شوي دي. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې رپورټونو تر څنګ به یو شمیر نور واوري. د بلوچستان په چمن کې د روان پرلت مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او تر لسو زیات نور ټپیان دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څیړنیز مرکز وایي په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې سوي دي.
دی زیات تر فوکس چې کوم دی په دا جنوبی اضلاع باندې دا ټانک بنو لکی مروت جی خان په دا باندې خپل فوکس ورکړی دی. دغه زیات کاروایان ځکه شوي دي.
د پاکستان د پوز مشر وایي دوی په خپل آئینی حدودو ښه خبر دی، خو فعالان وایي پوز اوس هم په هر څه کې مداخلت کوي.
او چې کله مو خپل اواز پورته کوو د ریاست نه سوال کوو نو مونږه ټارګټ کیږو. ملک ازادي رای په پاکستان کې بیخښتنه د بد امرغه.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د تنرونو مالکانو د اوړو ګرانۍ پر ضد د احتجاج دړکا ور کړې ده.
خو زه ته په قسم سره دا وایم چې د اختر نه په دیخو باندې په ایمانداري د ته یم چې ما 60,000 روپۍ تاوان کړلې.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان پرلت مشران وایي چې د پاکستان سرحدي ځواک ورباندې برید کړی دی. د دوی په وینا اف سي ځواک د دوی پر کیمپ برید کړی، ډزې ورباندې کړي او د دوی خیمې سوځولې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ایوب ترین، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړي.
ډیره مننه بوروال صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن غرمه او د ماپشم په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت برخوالو چې کم کیم ته پراغه باندې د پرلت مشرانو په خبره برید سوی دي او ډزې هم سوی دي. او د دې چې کومې هلته خیمې وي یا جوګي وي هغه ته اور هم لګېدلې دي. او د دې په نتیجه کې د دې پرلت مشرانو په خبره چې تر دم ګړی پورې یو کس چې دی په دې کې مړ دی او نږدې لس کسان چې دي هغه زخمیان دي. څوک چې د چمن وروختون ته وړل شوی دی او ډیری چې ډیر زیات زخمیان دي هغه دا وخت د کوټې وسیول هسپتال و ټراما مرکز ته د رسولو کار پیل کړی دی. او بلخوا په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټي کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیش وروسته په چمن کې چې کوم د پرلت مشران دي هغه په چمن ښار کې کاربندیز پیل کړی دی. او دا وخت د چمن د ښار زیاتره دوکانونه، سړکان، مرکزونه چې دي کاروباري هغه بند دي او پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټي چمن چلوي سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی، چې لامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه تر چمن چلوي لار ده، نو په کوژک هغه بند ده. او مسافران بیا په خاص توګه شزي ماشومان چې دی هغه د بیلابیلو مشکلاتو سره مخامخ دي. د چمن د پرلت بچک مشران دي هغه دا وایي چې دوی ته زیات زیان اوښتی دي، خو د په کوټه کې چې کوم د سرحدي عسکرو مشران دي ویان دي هغه تر اوسه د دې خبرې تصدیق نه دی کړی.
که ایترین که تاسو اوریدونکو ته وایسته چې دغه پرلت په چمن کې تاسو ورغلی یاست، خاص پر کوم ځای دي؟ ځکه چې دوی وایي له ایپسی سره ټکر ځکه راغلی چې دوی وایي چې بند کړی و.
دغه پرلت چې دی دا بوروال صاحب تاسو چمن ته تللی یاست، د چمن او د افغانستان سره چې کوم سرحدي پوله ده او بیا دې خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سردی عسكر خپل کیمپ دی کلای ده. نو د دې مخته دغه پرلتوال چې دی پر دالوی سړک باندې د تیرو شپږنیم میاشتو راځي ناسي، یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټه سره دا وخت د کښنستلی وو او د احتجاج هغه وخت ویل کې کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزا باندې تګ راته کوي، د دې د مخالفت کړي دي چې د پخوا په ډول د پښنخت کارت او تذکره د خلکو تګ راته اعلان کړل سي. او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې دی یو سل ونې ورځې پرس وي، یعنی د چکم دغه د دې د پرلت روان دي. نو خو د سردی عسکرو چې کومې پر ټولنیز رسنۍ بیان راغلی دي هغه کې دا ویل شوی دي چې دا پرلتوالو خپل د غډزې هم کړی دي، خپل د ورونه هم اچولې دي، او مقصد یې دا و چې سردی عسکر بدنامه کی. خو په سرکاري کچا تر اوسه د سردی عسکر لخوا څه بیان نه دی راغلی.
مننه. په کوټه کې د مشال رېډي خبريال ایوب ترینو، په چمن کې دا پرلت د 2023 کال د اکتوبر لا 28 نیټې سره روان دی. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. په دې اړه به د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې هم په تفصیل واورې. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس راځو یوې دمیت.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیزې ادارې په تازه ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د روان کال اپریل میاشت کې د وسلوالو بریدونو کې 70 کسان وژل شوي دي، چې تر ټولو زیاتې پیښې د خیبر پښتونخوا په جنوبو ضلعو کې ترسره شوي دي. د ادارې مشر مشال رډیو ته ویل چې له نورو وختونو په صوبه کې وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا صوبایي حکومت ویاند ویلي دي چې پولیسو وړتیا لري او و عرب روپی ورکړی دی چې د وسلوالو خلاف موثر عملیات وکړي. تفصیل د عظمت علی شاه رپورت کې.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د اپریل په خپل رپورت کې وایي چې د اپریل په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 70 کسان مړه شوي. اداره زیاتوي چې 13 میاشت تر ټولو زیات بدونه د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې شوې دي. د پی آی سی ایس ایس مشر جنرل سات خټک مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو بریدونه د کال 2020 نه سیوا شوې دي.
خیبر پختونخوا کې د سکیورټی فورسز چونکی کامیاب آپریشن شوې دي، کامیابی سره دی رکاو کړی دي، نو دی زیاتر فوکس چې کوم دی په دا جنوبی اضلاع باندې دا ټانک بنو لکی مروت جی خان پدا باندې خپل فوکس ورکړی دی. دغه زیات کاروایانی ځکه شوی دي او سکیورټی فورسز هم چې کوم دي نو ډېرې برابرې کاروایانی کړې دي، او 55 هغه چې کوم دي دا دهشتګرد پدې کې مړ شوی دي. په بلوچستان کې هم چې کوم دي سکیورټی فورسز ډېر شي کاروایانی کړې دي، او دغه د وجه سره چې کوم دي په کاروایو کې د دهشتګرد په کاروایو کې چې کوم دي هغه کمې شوی دی. نو اوورآل ٹھیک ته چې په دې اپریل میاشت کې زیاتی شوې دي، خو سکیورټی فورسز هم شکاروایانی کړې دي، او ډېر حد پورې متشدد خلک دي چې کوم دي هغه وژلیم دي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز په خپل رپورت کې وایي چې د اپریل په میاشت کې د وسلوالو لخوا و او یا بریدونه شوي، چې پکې 15 عام اولس او 10 سکیورټی فورسز کارکونکي وژلي شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیسټر سیف مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د جنگ لپاره د جدیدی وسلې او نور سامانونو لپاره و 40 روپے لګوي.
د حکومت د طرف نام چدې نو پولیس تا او نور ادارو ته جدید اکوپمنٹ او دغه ورکړې شوی دی په مختلفو ځایونو کې. یقینا په دې کې څه شک نشته چې د نورو ضرورت شته، او مونږه پاغه باندې تقریبا 40 روپے اوس د خیبر پختونخوا حکومت مختص کړی دی چې پولیس تا نوې اسلحه، نوې ګاډي، بلټ پروف او بم پروف موبیلیټی مزید به هم د حواله سره سہولیات ورکو. په جنوبی ضلعو کې د حکومت او د قانون نافذ کولو ادارو کمپلیټ کنټرول دی، یقینا په دې کې شک نشته چې د ترخه غره دا مسله په خیبر پختونخوا کې زیاته ده او د تیر شوی ورځو کې په جنوبی اضلاع کې داسې ډېرې کاروایي د ترخه غرو طرف نه شوې دي. خو د دې بالکل دا مطلب نه لري چې د حکومت کنټرول ختم شو.
د پی آی سی ایس ایس د شمیرو تر مخه و بیا فیصد بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي چې پکې وشپېته کسان جوبل شوي دي. اداره زیاتوي چې د روان کال د مارچ په نسبت په اپریل کې د وسلوالو په بریدونو کې 38 فیصد سیواواله راغلي. اداره وایي چې د اپریل په میاشت کې د سیکیورټی فورسز په عملیاتو کې 55 وسلوال وجلي او 12 یې گرفتار کړي هم دي. په پیښور کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته ویل چې کومې ضلع د افغانستان پولیس سره نږدې دي هلته وسلوال بریدونه د 80 فیصد نه سیوا دي.
طالبانو د حکومت نه مخکې هم دلته د وسلوالو ډلې وي د پاکستان مغربي پوله باندې او ورسره دی وخت کې هم دغه خلک چې کم دی په محفوظ پناهګاهو کې د افغانستان کې موجود دي. هغوی چې کله هم غواړي دې غاړه حملې وکړي. دا یو خبره. دویمه خبره د دغه سټریټیجیک امپورټنس دی. په عامو ځایونو کې مخکې دا خلک راغلي وو دوی خپلې کاروایانې کړي دي خو دوی ته ګراؤنډ سپورټ نشته دی. دې وخت کې اوس هم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره د ډېره اسماعیل خان او د لکی مروت او ډی خان کې دوی ته ګراؤنډ سپورټ هم حاصل دی. دریمه وجه چې کومه ده د دغه ځایونو د متاثر کېدو د وجې نه هغه د دغه ځای جغرافیک حیثیت دی. په نورو ځایونو کې د آبادۍ شمېره سیوا ده. موږ کله کې مروت ټانک او دې ځایونو کې وګورو نو د ښار نه علاوه په نورو ځایونو کې په کیلومیټرو کیلومیټرو چې کوم دی کلي کې ځایونه نشته دی. مطلب یو کلي او بل کلي تر منځ په کیلومیټرو فاصله وي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 423 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 302 د سیکیورٹی فورسز او 202 عام خلک مړ شوي او د پاکستان سیکیورٹی فورسز لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له 600 زیات وسلوال مړ او 615 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوال بریدون کې 80% زیاتواله راغله. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسی منیر ویلی دی چې له خپل آئینی حدودو ښه خبر دی او په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ په اړه حدود ټاکل شوی. د دوی په وینا دوی په دې پوهیږي او په کار ده چې نور هم ځان په پو کې. نوموړي دا څرګندونی د مئی پر 2 منټه په رسالپور کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. دا په داسې حال کې وا چې یو ورځ وروسته په ټولو نړۍ کې د بیان د ازادۍ ورځ ولمنځل سو. د پاکستان خبریالانو، فعالانو او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو په دې اړه غبرګونونه ښودلې دي. غلام غوس نور حال راکوي.
د پوز مشر وایي دي چې دوی د خپل آئینی حدودونه ښه خبر دي او د رسنیو د ازادۍ په ماده کې حدود هم مقرر شوی دي او باید د رائے د اظهار په وخت د هغې خیال هم وساتل شي.
کانسټیټیوشن اف دی اسلامیک ریپبلک اف پاکستان
د اسلامی جمهوریت پاکستان آئین په 19مه ماده کې د بیان د ازادۍ په اړه واضحه حدونه مقرر کړي دي او د اظهاری رائے په نوم دي د نورو په ضد د نفرت راپارولو څخه ډډه وکړي شي. موږ ډیر ښه خپل آئینی حدونه پیژنو او د نورو نه هم په دې د ښه پوهیدلو هیله لرو. د پوز مشر د بیان د ازادۍ په اړه د پاکستان په آئین کې د 19مې مادې په اړه دا څرګندونې په داسې مهال کړې دي چې د مئی په 3مه نیټه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ ورځ لمانځلې او د رسنیو په ازادۍ کارکوونکو تنظیمونو په پاکستان کې د پوځي اسټبلیشمنټ لخوا په سیاست او جمهوریت کې په مداخلت او د بیان د ازادۍ په وضع د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د پوز د مشر د څرګندونو په اړه د پښتنې په جواب کې د فریډم نیټورک په نوم د رسنیو د ازادۍ د ادارې مشر اقبال خټک وایي تر دې حده دا خبره ده چې د پوز مشر کم نه کم د بیان د ازادۍ په اړه د آئینی مادې ذکر کړی دی خو په پاکستان کې د رسنیو، پارلیمان او عدلیې د ازادۍ په لور لا هم ډیر مزل پاتې دی.
مون خوشاله یو چې فوج د مشر لاړخه دا خبر مخترالو چې هغه د احساس ته د خپل آئینی حدود او ورسره ورسره د رای ازادۍ حواله سره او دغه جمهوری نظام کې بیا آزاد میډیا او آزاد عدلیه او آزاد پارلیمنت ډیر بنیادی کردار لري او ډیر بنیادی جزونه دي. باید چې دغه جزونه مونږ خامخا وګورو او پوره کړو. لکه دا وخت کې چې مونږ وینو چې مونږ په نامه خو جمهوریت لرو لیکن دا غی کمی بنیادی اساسی ذمہواری دی هغه مون نه پوره کو، یعنی میډیا آزاد ځان نه ګڼي، یا عدلیه یا په ججانو باندې فشار دی، دغه شان دی پارلیمان چې دی پوره آزادی نه لري.
د ملت پالو سیاسي ګوندونو فعالان هم په دې نظر دي چې په پاکستان کې په ظاهره ادارې او حکومتونه د بیان د آزادۍ په حق کې خبرې کوي، خو په حقیقت کې په ځمکه صورتحال د دې برعکس دی. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن د سوشل میډیا کوارډینیټر امین الله خان کونډي مشال ریډیو ته وویل،
په دې بلوچ سایډ ته زو ګورم که د پښتونخوا سایډ ته زو ګورم، نو دواړو سایډ ته موږ پښتانه روزانه قتل کیږو په رڼا ورځ. بیا دهشتګردي دومره ډیره ده، ورسره موږ غیبیږو، او چې کله موږ خپل اواز پورته کوو د ریاست نه سوال کوو نو موږ ټارګټ کیږو او غیبی ګوله. کومه په اسلام آباد کې وګورو، داسې په پښتونخوا کې وګورو، بلوچستان کې وګورو، اکثر ځوانان چې وي هغه اواز پورته کوي، نو هغه دا دی چې هغه غیبی په نیمو شپو د هغه په کور چاپی وي. ملک ازادي رای په پاکستان کې به خښتنه د بده مرغه.
په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد وایي، په پاکستان کې پر رسنیو او د بیان په ازادۍ غیر اعلانیه بندیزونه دي.
رسنو ولا باندې چې نن سبا کوم کټ غنون دي، نو هغه ور بل ډیر زیات دي، هغه زبانی زیات دي. روزانه چې کوم نن د ټلویزیونونو ته ګایډلاینز ورکیږي چې دا به وای او دا به نه وای، دا خبر به کوي او دا به نه کوي، د پټو لاسونه یا د غټو ادارو نه یا د مقتدر ادارو نه خبر راځي چې پلانکی به انکری او پلانکی به نی، پلانکی به ایډیټری او پلانکی به ایډیټر نی، پلانکی به رپورټری او پلانکی به رپورټر نی.
د بیان د ازادۍ په اړه د فریډم نیټورک د راپور تر مخه په تیر یو کال کې په خبریالانو د تشدد یو سل سلور پیخي ثبت شوې دي، چې په کې سلور خبریالان وژلې شوی هم دي. بلې خواته په 2021 کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړی وو چې تر مخه د هر سړی او ادارې لخوا د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی او تشدد په ضد پکې د اقداماتو اغیستلو نقطې شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی ویاند او د قومي اسمبلی په خوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډای د خیبر پښتونخوا او په خوانی وحاکی وزیر سردار سلیم حیدر خان د پنجاب لپاره گورنران نومول سوی دی. تر دې وخته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند حاجی غلام علی د خیبر پښتونخوا گورنر دی. که فیصل کریم کونډی په دغه چوکۍ وګمارل سي، نو دا به د دې صوبې شپږ دیرشم گورنر وي. شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډی د خیبر پښتونخوا صوبې د گورنر د څوکۍ لپاره نومولې. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د مای په درېمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، ګوند د فیصل کریم کونډی نه علاوه د پنجاب لپاره سردار سلیم حیدر خان هم د گورنر په څوکۍ نومولې. که فیصل کریم کونډی د خیبر پښتونخوا گورنر شو، نو دا به د پاکستان تر جوړېدو وروسته د صوبې کې شپږ دیرشم گورنر وي. د صوبې کې تر ټولو اولنۍ گورنر په 15 اگست 1940 کې یو انګریز جارج کنینګم و، چې دا هغه موده د اپریل تر 9 اته څلوېختم کال پورې وه. او تر هغه وروسته گورنر هم یو انګریز امبروز ډنډاس و، چې هغه هم د اته څلوېختم د اپریل د 19 نتر 14 جنوري 1950 کال پورې گورنر و. د دغه نه وروسته بیا د پاکستان اوسېدونکو گورنران جوړ شوي، چې پکې د پخوانی مشرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش ځینې تران هم شامل وو. راتلونکي گورنر فیصل کریم کونډي د ډیرا اسماعیل خان سره تړاو لري، ولې د دې صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم دغه ځلې دي. دواړو د یو بل په عامو ټاکنو کې برخه هم اخستلې. د پیپلز ګوند سره آیا دغه ګینی یوازینی لار وه چې فیصل کریم کونډی ته یو مهمه څوکۍ وسپاري، او آیا مقصد هم دا چې ګینه د وزیر الله سیاسي لار کې خندان جوړ کی؟ او که څنګه مشال رډو هم دا پښتني د ډیر اسماعیل خان د جیو ټی وی خبريال سید الله مروت نه وکړه. هغه وویل کونډی او ګنڈاپور د یو بل تکړه سیاسي مخالفین دي، او د پیپلز ګوند مقصد نه یوازې د پاکستان تحریک انصاف بلکې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې سیاسي زور هم ماتول دي.
منځ کې یو پل کردار به هم ادا کوم. ملکی سیاست باندې چې کوم شی روان دی نو هغه ته به زه لاره سیده کوم. نو دا خو یو سیاسي بیان هم کیدی شي، او اصل مقصد فیصلی یقینا سیاسي مقاصد شته دي.
په موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا گورنر د جمعیت علما اسلام فیډلی حاجی غلام علي دی. هغه د نومبر په 23مه 2022 کې گورنر جوړ شوی. د پیښور د سما ټي وي خبريال عبدالرحمن چې د تیرو دریو لسیزونه په سیاسي او پارلماني چارو خبرونه جوړوي، مشهد رډیو تر پوښتل آیا فیصل کریم کونډي به په دغه څوکۍ داسې وکړی شي چې ګنې په دې سیمه کې د پیپلز ګوند ووټ بینک معنی پلویان سیوا کی، او آیا د سره دومره اختیارات هم وی او کنه چې ګنې عوامي منصوبې اعلان کی؟
گورنر یو آئینی عہده ده. ماضی کې مونږه کتلی دي چې مارشال لا نه علاوه د گورنر چې دومره اختیارات ني، هغه د صدر یو نمائندګي دی. گورنر لا دې حوالے سره چې صوبه کې خپل ووټ بینک زیات کی، لکه وخت نه پیله مونږ نشو ویل چې د ووټ زیات کی نه. خدا دا چې ډیر اسماعیل خان کې مولانا په مقابله کې چې دی، هغه نه صرف پیپلز پارټي یو قوت دی، بلکې چې مونږ وګورو الته قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی او اس چکم دا ضمنی انتخاب دا تحصیل ناظم، هغه هم پیپلز پارٹی غټلې دي. خو چې موږ کله نور صوبو ګورو نو آلته د پیپلز پارٹی ووټ بینک موږ ته ډیر کم ښکاری.
بلاول بټو زرداری په خپل ایکس پانه د هم لیکلې دي، ته خوشبین دي چې دواړه گورنران په خپل ذمہواری په خه انداز سره ترسره کړي. فیصل کریم کونډي د 2003 نن تر 2014 د قومی اسمبلی ډیپټی سپیکر هم پاتې شوی، ولی موجوده وخت کې د پیپلز ګوند اطلاعاتو سیکرټری دی. د پنجاب د گورنر دپاره نومولې شوی سردار سلیم حیدر خان په تیر وختونو کې وفاقي وزیر پاتې شوی. دا ټک ځلې اوسیدونکو دی، او موجوده وخت کې د راولپنډي د پیپلز ګوند صدر دی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د تنورونو مالکانو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر لخوا د ډوډۍ د مقرره بی یا قیمت پر ضد د احتجاج د ډکور کړی ده. دوی وایي حکومت چې کومه بیا ټاکلې ده پاغه کې دوی ته تاوان دی. بل پلو ځلی انظامیه وایي چې د وړو نرخونه ارزان سوي دي، نو ځکه حکومت د ډوډۍ بیا کمه کړې ده. تفصیلي نیاز احمد خان راکوي.
پسواد کې ډوډۍ په خون کې تنورونو اتحادیې بشرانو د جمعې په ورځ پرسلب کې هنګامي خبري غونډې ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په حکم د ډوډۍ وزن زیات کړی شوی او نرخ یې کم کړی شوی، او په دغه ترڅ کې په ټوله ضلعه کې د انتظامیې لخوا د تنورونو مالکانو په ضد کاروایي روانه ده. د یاد اتحادیې مشر سبزلی خان خبریالانو ته وویل چې د ډوډۍ وزن یې 50 ګرامه زیات کړی او نرخ یې ورله 10 روپۍ کم کړی. هدوی چې د کوم وړو نه ډوډۍ پخوي هغه نرخ نه دی کم شوی، ځکه دوی ته په ارزان نرخ درنه ډوډۍ خرڅول ممکن نه ده.
زموږ سره په دې کې نه د پاکستان د پوره پاکستان نه یو یونین صدر یا څوک پدې کې نه دی کېنولې، او دا نرخ نامه جبرین نازل کړی ده. نو دا چوټۍ په ورځ د یو می مزدور په ورځ باندې چې د مزدور چوټي او د مزدور په حق کې پیسې لکېږي، نو د یو می مزدور په ورځ باندې په مټه کې 45 کسان پرچې شوی دي چې صرف د مټه نه 45 کسان پرچې کوي، او دا جرمانه 15,000 او 20,000 نه کم نه ده. دې دی مالا د پاین آټا چې کم ده دې دې د مریم نواز سره مقابله کوي، نو دا غو خو ماشاءالله مالدار هم دي، میلیون هم دي. جو دې دا غو سره مقابله وکي مالا دی یو کنټینر وړه راوړي چیرا دا پر خپل پر اسواد کې بدن والو تقسیم کنه زبوت وینا وکم چیرا په 500 روپے روټه خرڅوي د قسطا سو منا پډیر شه دا
خبري غونډه کې د اسواد بیرابل سمونه ګنټ مې نن بیانو غډون هم وکړو. په دغه محل د سواد په منګور سوراب خان چوک کې ډوډۍ په خون کې ګل نواب مشال ډېرو ته ویل چې ګنټ مې کاروندان وسره په روزګار دي، خو 200 ګرامه ډوډۍ په 10 روپے خرڅول ورته تاوان ورکوي.
کله سرار ځان شوې دي پین منګل وسوم ګران منګ ته ملاويږي، او دوی حکومت په منګ باندې دومره وزن نه خېده لکه سړی یو بورې وډیږي او دې به 15 وریږي، نو خامخا واغه بیا جی ملاوي ماتيږي. خو زه ته په قسم سره دا وایم چې بدی ګیره باندې چې نن دا د اختر نه په دی خو باندې په ایمانداري د تایم چې ما 60,000 روپے تاوان کړی پوښی زه چې دغه پیړه جوړوم چې 60,000 روپے ما ته ون کړی د لیکتر منډ وړي د لری بیګو سره هم جناسوم اما ته رو گزاره کو سلار بر اوځي پوښی ما سره شروع کا سره شروع کو هغه پین خو بدغه ریټ ته رو پوښی کو واره لنه کې جو ستاسو خو
اتنرو اتحادیه جن سکتر امیر رحمان دوستا بشار دې ویل چې ټول سواد کې په سلګونو د ډوډو په خوره تنورونه دي. کچري حکومت د ډوډۍ نرخ پورته نکړو او تنورونو په ضد یې کاروای بند نه کړه نو دوی به کار بند کړي.
ما پسې د پچلې بلې، ما پسې د کیس بلې، ما پسې د کور کرایې، ما پسې د سکول پیس دی، ما پسې بیمار پورسی دی، ما پسې ښځه ده، ما پسې بوډۍ مور پلار دي، په ما پسې خیراتي دی، په ما پسې د مدرسې چڼې دی، په ما پسې ډېر معاملې دي. ما له یو طریقه کار جوړ کړي چې د حکومت ریټ منم، بالکل پر د حکومت ریټ ما له حکومت ریټ نه جوړ کړی، خپل ریټ مال نه نه پیسکو د وړو ریټ مال جوړ کړي چې د حکومت ریټ منم، کدا ریټ مال نه جوړی زه دې کار ته تیار نه، مکمل شټر ډاون اورتال.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، د خبرونې نمایي تر رسیدلیو د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د بلوچستان په چمن کې د روان پرلط مشران وای د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوې دي چې لکه بلې د دوی په وینا لړتلر یو تن وجل سوې او تر لسو زیات ټپې سوې دي. د پرلط ویان صادق اڅکزین مشال راډیو ته ویل چې کله دوی نن د ګرمۍ ډوډۍ تتللی وو نو اف سي ځواک یې پر احتجاجي کیمپ برید کړی او خیمه سوځولې دي. په کوټه کې د اف سي ځواک ویان کرنل عبدالوهاب مشال راډیو ته ویل چې دوی په دې اړه معلومات راغونډوي. د میرانشاه پولیس ثانی یو چارواکی عمر خان او سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مشران وایي چې نامعلوم وسلوال نن د جماعت اسلامي شمالي وزیرستان په خوانی امیر او د سپلګي سیمه منتخب ویلج چیرمن ملک رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وژل دي. پولیس او ځایي خلک وایي چې رحمان الله وسلوال په تپی سیمه کې په دزو وژل دي. پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډای د خیبر پښتونخوا او سردار سلیم حیدر خان د پنجاب د گورنر پاتوګه انبولې دي. د وزیر اعظم د دفتر یوې سرچینې نن مشال نن د ډان ورسپانې ته ویلي چې بلاول بټو زرداری په دې اړه له شاباز شریف سره هم خبرې کړې دي. د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبې په بلابلو سیمو کې خبریالانو په خوزدار کې د خبریال وژنې پر ضد احتجاجونه کړي دي. د خبریالانو استادو په مظاهرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو تحفظ خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د سیمې د پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه وژل شوي دي. تر اوسه چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د سره صلیب او سری میاشتي نړیوال فدراسیون وایي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی. دی فدراسیون پرون په یو بیان کې ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا ده او د حماس یو پلاوی د اوربند او یرغمالیانو خوشي کولو لپاره د تړون پر وړاندیز د خبرو اترو په مخه نن د مصر پلازمینې قاهرې ته رسیدلی. زموږ غږ مشال ریډیو څخه اوري راځو د خبرونې د پاتې ریپورتونو پر لور. یو نړیواله مرستندوی ټولنه وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د سره صلیب او د سری میاشتي فدراسیون په یو بیان کې ویلي چې د دې کړکیچ د عواملو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. له بل خوا د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک له لوږی او بېوزلۍ سر ټکوي. احمد تکل نور حال راکوي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سری میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او دا ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي د تګلارو ته د بیا کتنې وخت را رسېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي،
یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډیر زیات دي د ملل متحده انجوګان یو څه په هغه کې صرف جوي صورت عمومي کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توضیح کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی، بلخوا ډیری میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکونکي هم وزګار شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویلې دي چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند ضیاءالدین ساپی ازادۍ راډیو ته ویل په روانه می میاشت کې به یوازې 2.5 میلیون افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. ډبلیو ایف پی له تیر میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د مرستو د کمیدو خبر ورکړی و. د مرستندوی ادارې تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیون ته رسیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په خبر پښتونخوا کې زمنداران وایي ورستوي بارانونو او سیلابونو لوجی غنمو او نور فصلونو ته ډیر زیانونه رسیدلې دي. د صوبې د زمندارانو سازمان په وینا د مارچ میاشتې په ورستوي او بیا اپریل کې بارانونو او سیلابونو په لکونه اکړه ځکه باندې ولاړ غنم او نور فصلونه لمنځه وړي دي. ځینو کروندګرو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې باید حکومت په دې لړ کې مرستې ورسره وکړي. خو د کروندې صوبایي محکمې چارواکی وایي په هغو سیمو کې د سو یو تاوانونو سروي روانه ده. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د زمیدارو سازمان کسان بورډ مشر رضوان الله خان مشال لیډو ته ویل چې د مارچ په اخره کې او بیا اپریل کې شو بارانونو، غلې او سیلابونو د صوبې زمیدار ډیر زیات اغیزمن کړی دی. وایي بارانونه په خپل وخت ونه شو او اوس په داسې حال کې وشو چې فصلونه د غنمو تیار ولاړ دي.
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 26,660 اکړ باندې غنم کروند شوی ده، خو په دې کې بیا 9,24,000 اکړ باندې د نهري ده او دا باقی چې دا 10,00,000 اکر او سه دا بارانی ده. دا نهری کم دا 9,24,000 اکر باندې کم فصل ولاړو، نو ډیر زیات بارانی نه وشو. په باران په داسې ټیم کوشش کړي دا فصل بالکل تیارو، خلکو غنم ریبل پخلی ته تیارو، خو بهر زمیندار ته د کټۍ مقام ملاو نه شوله. نو د دې باران په وجه سره ډیر زیات نقصان زمیندارو ته ورسېدو. په ځمکو کې اوبه ودرېدې، دانه غټه نه شوه او دانه وړه پاتې شوه، او اوس هم په ځینو غنمو کې پټو کې په اوبه لاړی دي او باقی په ځینو کې غلې وشوله.
نوموړي جاتوي چې د خورې سرې تخمونو، ټریکټرو او د مزدور دا ټول خرچې زمیدار وکړي خو بې ځای لاړې او مالونه او سارو ته د لوونو په وخت نه کې دولوږي. د خوراک لپاره بوس او نور غیاګان هم کمې دي. باید حکومت دوی سره سمدستي مرستې وکړي. بلخو د زراعت محکمې د شماریت او ادارې تر مخه دا وخت ټول صوبه کې چې کمی اغیزمنې سفر لزلې دي هلته سروې روانه ده او تر دې دمه د دوی د معلوماتو تر مخه پک ډیر زرو اکړو نه سیوا فصلی زمکه بارانونو، غلې او سیلابونو خراب کړی دي، خو وای لا حتمی سروې نه ده شوی. د خیبر پختونخوا د کار کروندې یا زراعت محکمې او چارواکي او چار صد کې د زراعت او ضلع افسر علی خان وای چې د دوی د محکمې په دیړه پالیسی شته دي او باید ټول اغیزمنو ضلعو کې زمیدار د زراعت دفتر ته رجستریشن لا زر تر زر ورشي.
ټول د فلډ افیکټډ ایریا د هر یونین کونسل چې کوم زمیدار دي نو دا غوي مونږ اوس رجستریشن کوو، داغه د کارډ نن تصویر لو، داغه زمکه فرد پا پکار دی او دا غوی ټول کاغذونه پکار دی چې دا زمیدار خي چې او دا زمیدار دی نو دا چې موږ رجسٹر کو ان شاء الله نو پر روان کال به خیر ان شاء الله د غنمو توخم وسره ستوري خاوري پاسپورسي پوتاشي او نایټروجن خاوري دا برازي او زمیدار ته ان شاء الله په سبسيډي ریټ ملاويږي چې دا غي بوجیا چې کم دینو قیمت 0 روپے نو دي ته 2520 روپے ملاويږي
نو مول جاته وی چې ایشای بانک هم زمیدار مرستو لپاره رجسٹریشن پیل کړی دی بل خو دغه بارانونو او سیلابونو ورستو د زراعت محکمې صوبای وزیر محمد سجاد پیښور کې مطبوعاتو ته په دې باب لویل وو چې ټول زمیدارو ته خو مالی امداد صوبا نشي ورکولې ځکه صوبا مالی ستونزو سره مخ تا خو چې کم ډیر غزمن دي د دوی به هڅوي چې هغوی سره مرستې وکړي دا پامل ده چې د 13 مارچ او اپریل میاشتو کې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې بارانونو د فصلونو علاوه په لسګونو خلک هم وجلي او ژوبل کړي ودانو او سړکونه او پلونو ته هم ځانونه اړولي او مالونه یې هم مړه کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د برج جنوبي وزیرستان قبایلی ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د ځایي انظامی دفترونه مکین او سروکۍ ته منتقل کړي چې د دوی ستونزې هوار کړي د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې د روان کال فروری میاشت کې د مرسیال کمشنر د ضلع سب یا ځلی دفترونه مکین او سروکۍ ته د منتقل کولو رسمي نوټیفیکیشن سوی وو خو د هغې باوجود تر اوسه پورې دا کار نه دی سوی دوی ویل چې سرکاري کارونو لپاره اوږده سفرونه کوي بلخوا مرستیال کمشنر اشفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې د ځلی خلکو سهولت لپاره به ډیر زر دفترونه هغو سیمو ته یوسي اشتیاق مسید نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راون کال فبروري میاشت کې ډیپټي کمشنر د ضلع سب ډویژن دفترونه مکین او سروکۍ سیمې ته د منتقل کول نوټیفیکیشن کړی و خو دا دفترونه لیا ضلع ته منتقل کړي شوي نه دي په دغې برعکس د مکین سیمې تاجرونه اتحادیه مشر ریاض ماسید ویایي
اپر وزیرستان د ډیپټی کمشنر د طرف یو نوټیفیکیشن شوای و چې ایسی او په ماکین باندې په هفته شه دوی ورځې کښېنی نو هغه نه بعد کوم د ویژه اسیسټنټ کمشنر دی انیس الرحمن یو دوه ورځې ماکین ته روغی خلک سره یې ملاقات وشو لاس لاس وته او تکاسون مو سره ملاو شو ګنټه نیمه او تیرا کله به ولول خو هغه چې کوم د دفتر فعالیت دی هغه د وسه پر مطلب نشته دی نو میر یو توسې په وساتت سره یې د دې نه درخواست کی چې بای کوم نوټیفیکیشن شوای دی دغه مطابق توس خپل ډیپټی شری کې سایه خپل ادا باندې دی ک په ماکین باندې دی ک په سراروغه دی
د سویلی وزیرستان سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې د سب ډویژن دفترونه د ټانګ ضلع نه د نه منتقل کولو په وجه یې د ضلع خلک د مشکلات سره مخامخ شوي دي
ضلع انتظام یا بقاعده د خپل دفتر نوټیفیکیشن هم جاري کړل چې موږ په هر تحصیل باندې خپل دفتر جوړوي په ویسپورا چې په ټانګ شه چې کومه د دفتر دی بالکل په رنګ برقراره پته دي نن سبا خو مسلې یو تکل برته هنده یو ډېر هنده کخنو ما دوډ میسل لای نرغي غون پروسس پټنګ شيږي دره مسلې دي چې و تر په د بارو نه 500-600 روپے کریا دو او دا سړی و دیو وړکن کې چار د پر لاس 15 زر په دې خمه خې خپل زنه لګوي کوم ته بنځي تکلیف تای
ټنګ ضلع نه د سب ډیویژن دفترونه سویلی وزیرستان پر ضلع ته منتقل کول په باراک شه د لادې سیمه و مشر سلیم ماسید خبره هم وروي
انگریز دے وقت نا دے میز دے جنوبی وزیرستان سرا جو تای پدا شوی وی چر ٹول اٹ کوارٹر نا تو گلیکس دی دے می رائی پتا وے سہا نیر دا غوری چے دا غیر کوارٹر دا پر وزیرستان شے دوشی دا دفتری نا دا پور تا لور شی چے وخال تا خیر دے نا وراسی جی
مشال ریڈیو چے دے سویلی وزیرستان اسی دن کے دے ٹانک زلے نا پلے زلے تا دے دفترونو منتقل کولے غشتنا دے زلے ڈپٹی کمیشنر اشواق خان مخے تک شیشوا غوی پا زاوب کشے وویل
ایسی تلے دے دو دریز اللہ پاکی او داغینا پس بیا پاکی یو انسیڈنٹ دوشن داغی دو جینا لگ بے مسئلہ جوڑو شو بیزی ہو اغلانلو بہر حال وی آر آل سیٹ انشاءاللہ گوزو با او ایسیز بم ملتا موجودی کوشش پاکی پی خزمون چول کی دلہ دے ایڈیشنل ایسی نشتا نو شاہ تا بیا اکثر پاو ہیڈکوارٹر کی چکار شنو سوکی نزکا خو بہر حال دی بخپل ٹیم ڈیوائیڈ کئی او زیب انشاءاللہ مکین پریزنس خواہ مخشو کئی
دے سویلی وزیرستان پر ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان ویائی چھ دے ضلع خال کے دے سہولت دے پورا ضروری دو چھ دے ٹانک ضلع نا دے سویلی وزیرستان سب ڈویژن دفترونا خپل ضلع تا زر منتقل کرائی شی
ضروری خبر دو اور دقیق وجنا دے بیجا دے ڈسٹرکٹ دے حالات پتہ لگی چایا امن شتان نشتا اور سرویس ڈیلیوری بیجا مین مقصد دائی اور ضروری چاہے کاؤں پر خپل اینڈ بندے مو خدا سوچ کرو جی دغت دوری دے خاما خاولا تبی اس تو وجوہات تھی اگنا وہ ضروری چیک کرے ڈی سی سیب سر اور ریکارڈنگ لیچے سو بخش مشکلات بھی ایسا خارجی نظر میں کوشش کرو جس دن ہاں دبا شاہ ہم کی سکتا بیجا کوشش شم دائی اور بیجا دورم لگا والا ہے جزر نظر دے ایڈوارٹر تائیو نمش یا سرچ کی
دے سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے دا ہم اویل چھ دے خیبر پشتونخوا حکومت پکال 2022 کشے دے نوی ضلع نوٹیفیکیشن یہ کڑائی دائی خولیا تردا وقت پورے دے ضلع انتظامی سرکاری دفترونا دے ٹانک ضلع نا سویلی وزیرستان اپر ضلع تا لیاندی منتقل کڑی شوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غگیزو خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کړی
د خپل واٹس ایپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اورئ د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا د آرکیالوجی یا لرغونو آثارو او سیلګری محکمې د تاریخي او سیاحتي ځایونو په بیا رغولو لاس پورې کړي او غواړي هلته د تیر په شان د سیلانیانو لپاره سیاحت بحال کړي د خیبر اوسیدونکو او سیلانیان وایي چې په هغه ځله کې په امن او سیاحت بحالې دو سره ځایي ولسته بیا ګټه ورسیږي په دې نور تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې اورو
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر رمیز علی مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آثارو درغولو کار پیل شوی او حکومت هڅه کوي چې د خیبر سیاحت بیا بحال کړي
ټوریزم کے لیے تب سٹارٹ ہوگا کیا اس کی رینوویشن
دا آثار بحال سیاحت لپاره پرانستل کیږي چې کله د بیا رغولو کار مکمل شي دلته چې کوم د انګریزانو د وخت ریلوی سټیشن دی د سفاری ټرین کومه پاتلی ده د دې په مرمت باندې کار پیل شوی او همدارنګ د بودا د وخت سټوپا باندې هم لتیرې څمو دی راسه د مرمت کار روان دی د سر سره میچنه چیک پوسټ او تیمورلین پانسیګاټ په هم رغو او بیا ورته سیلانیان راځي په دې لړ کې د خیبر پختونخوا آرکیالوجی او ټوریزم یعنی د لرغونی آثار او سیاحت محکمې سره پر اړیکه کې یو
ټوریزم به ټوریزم به امر سره اون بورډ
د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری وای چې دلته کوم تاریخي او سیاحتي ځایونه دي د تب سیلانیان راځي او د خیبر ضلع ولسته به ګټه ورسي
حمزه بابا مزار دغه رینوویشن رنگ روغن پاغي باندې هم کار شروع
دا ریلوے اسٹیشن باندھے ہم داغے پرنگ روغن او کتاس کتلی ہوتا اگا سمبال ایک رغم را گئے سٹیم انجن ام اگے ترا گئے نو دابم یو سیاحتی پوائنٹ با وگرزول شی او سیلانیان با دیتا رادرومی کم آثار قدیمہ یا تاریخی مقامات چی دی اگے تا مطلب دا شی پلوئے تا دا سر خلق رادرومی دا پیخور علاقے تا مطلب شی گھنٹا سالویخ منٹ اپا فاصلہ باندے دا دین اڈیرا فائدہ کی دے شی او کدل تا امن برقرار و ساتل شی
دا خیبر ضلعی دا تاریخی اہمیت پا حق لا خبریال او لیکوال شمس مومن هم را سره خپل تاثرات داسی شریک کړل
د چنگیز خان د دور نو دغه مخ کی چې دلته فاتحین کوم راغلی نو په دې درک خو څه کمال وکنه هغه آثار ټول دلته شتره د تیمور لنګ د پانسیګارد نراواله د سکانو او د هندوانو د سټوپاس پوري د غوی د غارونو پوري د غوی د عبادت خانو پوري او همدغه شانتي چې کوم د سفاری ټرین د انګریزانو د دور د سیاحت لپاره کوم دلته کار شوی د شوزونه بحال کول دا د اتلسم ترمیم او بیا خاص کر د انزمام نه پس د سمرات په کار دار چې صرف په خبر کې نه په ټول خبر پختونخوا کې چې کوم زمشوي زلی دی په کار دار چې هغه تر اوسه پوري ملا شوی که صرف دلته هم دا کار وشي نو صرف په سونو نه په زرګونو سیاحان او انټرنیشنل سیاحان ټورست چې دا به بالکل خیبر ته راځي یو امن ورکا بل د دې ژوندونو ته ازادي ورکا چې په دې ته هر یو کس ورتلی شي
دا خیبر انتظامی چارواکي وای چې په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو نه پس د قبایلي ضلعو د تاریخي ځایونو او لرغونې آثارو کنټرول د ملیشي ځواک نه د خیبر پختونخوا آرکیالوجي او ټوریزم محکمو ته په مرحله وار توګه حواله کیږي او دا ځایونه به سیاحت لپاره بحالوي هم
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. د افغانستان ننګرهار ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې ورستیو بارانونو، تیزو بادونو او سیلابونو په زرګونه جریبه بمځکه ولاړ فصل تباه کړی دی. په دې کې یو هم له چپرهار ولسوالۍ ده چې سیلابونو یا فصلونه لمنځه وړي دي. د دغه ولسوالۍ کروندګر له ادارو څخه د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي ژمنه کوي چې کروندګرو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وروستیو بارانونو، تیزو بادونو او سیلاونو رسیدلو فصلونو ته درانه زیانونه اړولې دي. په دې کې یو هم د چپرهار ولسوالۍ اړوند تریلی سیمه ده چې سیلاونو پکې د کروندګرو فصلونه لمنځه وړي دي. د دې سیمې کروندګر له اړوندو موسسو او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه کروندګر امت خان او جعفر وایي
دغه سیلابونو او د بارانونو په موږ دلته دا دغه ویوړو د پټي ټول نه ویوړو دا تالی راوتی دا غسر نه دسه دا پټي وګورل سی وړي ټول لمخه او زمنګ د حکومت نه دا غوښتنه چې موږ سره مرستي وکړي. دا به موږ څه کوو خیر
بارانونو سیلابونو طوفانونو دا زمګه دا غسی کړی دي. لوګانې چپل کړي، پولی وړي دي، ټول غنم خراب کړ. موږ د اړوند موسساتو او کوم غچی د دونم دا هیله چې مرستي وکړي.
بل لور ته په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي فاتح الله وایي چې کروندګرو ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي.
سیلابونو خلکو ته یو څه زیانونه اړولي دي او هغې کې چې دی دوی بعضې ځمکو کې کوټې دي دوی ولیدلې دي، والنې ولیدلې دي، ځمکې وړي دي، خو الحمدلله داسې ځاني تلفات نه لرو.
دی زیاتوي چې په تیر کې هم 2000 کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درملو مرسته شوي او هڅه کوي چې د اړوندو ادارو څخه ورته نور مرستې هم جلب کړي.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د افغانستان د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالیو کې شپږمه شمله کلنۍ مشاعره شوې ده. یاد مشاعره چې هر کال د ځایي فرهنګیانو په نوښت جوړیږي، له کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار، زابل، همداسې له خیبر پښتونخوا یو شمیر شاعران او فرهنګي شخصیتونه پکې برخه اخلي. او دا ځل هم ورغلی وو نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
درب سکون دزړه ټوټا دستر گو تور دے وطن شرم دے مے خرڅ وے تیتر د مور دے وطن شرم دے مے خرڅ وے تیتر د مور دے وطن
دا د خوست ولایت اړوند یعقوبیو او سبری ولسوالۍ کې د یاد سیمې د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا پکې ډیرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزي پښتونخوا څخه راغلی شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو ایسه واغسته، د چرسدی، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پیښور، د غشند، قندهار، د بلکې د خوست ټولو د لر بر پښتون اولس نمائنده شاعرانو په دې ایسه واغسته. زه خوشاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه دا ده چې مونږ د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل تر نږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي.
زای ځوانان وایي د صبری او یعقوبی په سیمه کې د شملی مشاعره په پیل کې لڅو کسانو مزل را پیل ک. د یاد سیمه اوسیدونکو جاوید الله ول
او مونږ به د جمل منځنه چې وشول راتلو مونږ ته نصيحت کول او ورو ورو به تکيبول مونږ ته د طرز خیالو دی بیتو خو نن لله الحمد دی ټول افغانستان په صدقه او دغه مشاعره وغځي در او ډیره خوندوره ده او ټول خلک ورڅخه خوان واخیستل.
د شملی مشاعره فضا چې تر دې ربریده د کلام او شعر له نظر آزاد و. د کلامونو وړاندې کوونکو شاعران په پرلپسې ډول د مشاعرې د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې کړ:
زه خپل په سیاسي هم سنم خرابېدم، خو تا پسې جانان بل رقم خرابېدم، او چې څومره مې خپل غم غلطه او لا زیاتې ده، چې څومره پاتن کې تاوېدم خرابېدم، تاویدم خرابیدم، او زما د پاره نو د شراب او تکلف، زستا د لاس پښنه او چایو هم خرابیدم.
لنډۍ، مصری یا ټپی د ولسی شعر هغه خوږه او غنی برخه ده چې په غرو او رغو، کلیو او خارونو، شنو درو او لوی دختو او د کېګدی ترڅنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر ترڅنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې:
مېر کړې کلاکه د اوکا لوندې کوي مې غرینا غرینا هارمونینا، او په هدیره او بر پرېږدی ځوانان دولی وي په مخ نه پرېږدی ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودي زکلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډیر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمان غر، سنزلګل او منیګل نوري هغه کلنۍ مشاعرې دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.
Thank you.
قسمت کی راحت نہ بدلو پراتی بچا پسڑ کے ارمان نہ اصل کو پراتوی قسمت کی راحت نہ بدلو پراتوی
قسمت کی راحت نہ بدلو پراتی بچا